امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اردوونکو زه خیر خان ام عبدالله په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې دی او پاتچ په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز په دې ډول دی
طالبانو د هلمند د ولایتي مرکز لشکرګاه د نیولو لپاره د دوشنبه پرز بریدونه وکړل د امریکا جمهوری غوښتونکو ګوند مشران د خپل ګوند پر کاندید ډانلډ ټرمپ باندې بې اعتبار شوي دي او فکر کوي چې هیلری کلینټن به انتخابات وګټي او د فرانسې خارجه وزیر اعلان کړی چې د روسیې مشران به په سوریه کې د جنگي جرمونو په جرم د هاګ نړیوال جنایي محکمې ته راکش شي
نن د سه شنبه ورځ ده او د 1995 کال د تلې د میاشتې 16 نیټه ده چې د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 18 نیټې رسمون خوري درنو اوردونکو زموږ د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه د مطالبه ورته سي چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له شهر څخه طالبانو ایستلې دي خو لا هم په غزا کې جګړه روان ده چې وسلوالو طالبانو پکښې لومړی سنګر نیولې په دې اړه رپورټ لرو دغه ورځ د کندوز له جګړو ځپلو او بې ځای سو محتاج غورنیو سره د مرستې لپاره په خوست کې کمپاین پیل شوی دی او د رایټرز خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی دی چې روان کال د مې په میاشت کې د لادرک کې دونه مخکې د افغان طالبانو نوې مشر هیبت الله خونزاده وایي د کوټې سره نږدې سیمې په کوشلاخ کې یو مدرسې کې درس ورکوو په دې اړه مو د ډان ورځپاڼې لیکوال اسماعیل خان سره چې په پېښور کې دی مرکه کړې ده د مرکه لرو او نړیوال وجهي صندوق آی ایم ایف او نړیوال بانک ته میتو په طوفان وروسته د هیټي سره د پور بیمې او د عملي مرستو وړاندیز کړی دی په دې اړه رپورټ لرو او یو بل رپورټ چې وایي د منجوش د چین د وروستي امپراتوري ژبه ده له دریو پیړیو څخه د چین په پراخه ځمکه واکمني کړې وه خو اوس دا ژبه وایي مخ په ورکېدو ده او ډېر کم خلک په دې ژبه خبرې کوي دغه ټول رپورټونه به د خبرونو وروسته وي چې سید سلیمان شاه صاحب تاسو دربار وي
طالبانو د هلمند د مرکز لشکرګاه د نیولو لپاره د دوشنبه په ورځ له څو لارو نه تاروزي حمله پیل کړې او د پولیسو پر وی قرارګاه باندې د موټر بم په یو مرګانۍ حمله کې 14 کسه وژل شوي دي چې زیاتره پولیسانو د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقي پر لشکرګاه باندې د طالبانو برید او د سخت جنگ د پیل کېدو خبر تایید کړی دی خو وایي طالبانو پر څو امنیتي پوستو باندې په یو حمله وکړه او حکومتي قواوې په مقابل کې مقاومت کوي خو د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې طالبان له حکومتي قواوو نه په پرونی جنگ کې څو امنیتي پوستې نیولې دي په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم د شنبه په ورځ لشکرګاه ته په واجل سفر تللی او د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړی و چې امریکایي قواوې به طالبان پرېږدي چې لشکرګاه ونیسي له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما وایي چې په قندوز کې د حکومتي قواوو طالبانو ترمنځ د روان جنگ په نتیجه کې 2000 کسان له دغه ښار نه نور ځایونو ته کډه شوي دي ملګرو ملتونو له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې لپاره په عاجل ډول د 1.5 میلیون ډالرو چاندې غوښتنه کړې فرانسه وایي شاید چې د روسیې مشران په سوریه کې د جنگی جرمونو لوتورون سره مخامخ شي خارجه وزیر ژان ماک ایول د دوشنبه پر ورځ ویل چې په سوریه کې به د روسیې د جنگی جرمونو په اړه تفتیش د حق په نړیواله جنایي محکمه یا آی سی سی کې پیل شي د فرانسې خارجه وزیر ویل چې په حلب او نور خنونو باندې د روسیې د جټ الوتکو بمباري جنگی جرمونه دي او د روسیې د مشرانو په شمول ټول هغه کسان چې په حلب کې په غیر نظامی هدفونو باندې د بې دریغه هوایي حملو احکام صادر کړی په دغه جرمونو کې ګډ دی ژان ماک د فرانسې وینړیوالې را دی ته ویل چې فرانسه به ژر د حق د محکمې له څارنوالانو سره په دې اړه مشورې وکړي په عین وخت کې خارجه وزیر زیاته کړه چې جمهور رئیس اولان به د روسیې له جمهور رئیس پوتین سره چې بل اتفاری سفر کوي له ملاقات کول نه شاید چې انکار وکړي اسلامی دولت یادایش د دوشنبه پر ورځ مونږ له چولې پوره مشري 13 میاشتې سوری د رقا په خار باندې د امریکایي جټالو تکو د بمباری په دوران کې وژل شوی دی د داعش یو بیانیا چې په انټرنیټ باندې خبره شوې ده کې ویل شوی دی چې وایل عادل حسن سلمان الفیاز چې په ډاکټر وایل هم مشهور وژل شوی دی د امریکا دفاع وزارت مخکې اعلان کړو چې عادل حسن سلمان الفیاز د سپتمبر په 1 نیټه په هوایي برید کې وژل شوی دی د امریکا پوځ وایي چې د فارس په خلیج کې دوه توغندي د امریکا د یوې جنگي کښتۍ یو ایس ایس میسن سره نږدې لګېدلی دی. امریکایي چارواکو وویل چې توغندي د 6 دقیقو په فاصله کې په یمن کې د حوثیانو د کنټرول لاندې سیمې نه ور شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د شنبې په ورځ په صنعا کې د حوثیانو د یوې جنازې په وخت د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي قواو د برید غندنه کړې ده. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالې مارګریټ بشیر رپورټ چې د نیویارک نه رالیږلی دی.
بان کی مون پرون د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته ویل د ټولنې په مرکز باندې بمباری ټولو ته معلومه ده چې له کورنۍ وو او ماشومانو نه ډکو. دا لومړی ځل نه دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف باندې تور لګول کېږي چې په ملکي مرکزونو او بنیادي کارونو باندې حمله او بمباری کوي. بان کی مون وایي
This latest horrific incident demands a full inquiry. More broadly, there must be accountability for the appalling conduct.
له ټولنه دغه وروستۍ ډارونکې پیښه د بشپړ تحقیقات غوښتنه کوي. په اساسي توګه د دغه بشپړ جنگ د زړه بړګنوونکې لارښوونې لپاره باید حساب کتاب وي. له لومړۍ راپورټونو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې د شنبې د ورځې بمباري د ائتلاف قواو کړې ده. په دغه بمباری کې څه باندې 140 تنه وژل شوي او 1500 تنه نور ټپیان دي.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دواړو غټو سیاسي ګوندونو کاندیدانو ترمنځ د دوهمې تلویزیوني مناظرې په تعقیب د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ اوس له یو نوي مشکل سره مخ شوی دی. د کانګرس د رئیس پال راین په شمول د جمهوري غوښتونکو د ګوند تقریبا ټول مشران په دې یقین دي چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن به هرومرو له ټرمپ نه انتخابات ګټي. او د عامه افکارو د معلومولو تازه سروېګانې هم ښیي چې میرمن کلنټن له ټرمپ نه مخکې ده. پال راین کانګرس کې د ګون غړو تر دوشنبې پورې ویل چې نور بده د بیا ادب تبصرو په مقابل کې د مخالفانو د حملو په خلاف د ټرمپ دفاع اونکي او کوخه به وکړي چې په انتخاباتو کې د ګون له کاندیدانو سره مرسته وکړي چې د نومبر په اتمه خپل چوکۍ وګټي او په کانګرس کې مون خپل اکثریت خوندي وساتو. د اروپای اتحاد د بودیجې پخوانی محاسبه میرمن کرستی کالجولیټ د استونیا د لومړی خزی او ځوانې جمهوری رئیس په توګه د وفاداری لوړ وکړه. تقریبا 15 کاله پخوا د پخوانی شوروي اتحاد نه د ازادۍ د اخیستلو وروسته 46 کلنه میرمن کالجولیټ د استونیا څلورمه منتخبه جمهوری رئیسه ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوردونکو، خبرونه د سید سلیمان شاه صاحب څخه ورده. لاوس د خبرونې لومړی مطلب: د کندوز امنیتي چارواکي له شهر څخه د طالبانو د ایستلو ادعا کوي، خو لا هم په هغه ځای کې چې جګړه روانه وه چې وسلوالو طالبانو په هغه کې لومړی ورځ سنګرونه نیولي وو. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمند د کندوز څخه په دې اړه داسې رپورټ چلی.
نن د سهار رئیس د قندوز په خار کې د افغان ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ دزی نه دي تبادله شوی، خو دواړه ډلې یو بل ته په سنگرونو کې دي. وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو سنگرونه جوړ کړي او افغان سرتیري له خپلو ادارو او کوڅو څخه د مخالفینو په طرف کله کله دزی کوي. نن هم د تیر په څیر د خار هم د غیولاره باندې د قندوز د چوک له سره تر دورې پورې خلکو تګ را تک کوي. د خار نوري کوڅې له هماغه سي خالی دي. یو نیم له کوره سر رخ کاره کوي، خو له دروازې لري نزی. تیره شپه یو یا دو ساعته د مخالف وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ د خار په منځ کې سخته جګړه وشوه. د لوی توپونو ډزې کېدې او د وړو ډزو غږ هم اوریدل کېده. چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرمختګ کړی او هغه ځایونه یې نیولي دي چې وسلوالو مخالفینو پکې د جګړې پلانونه جوړول. په قندوز کې د 1500 زون قومندان شیر عزیز کامول وایي چې دوی طالبان په شاتمبه ولیدي او د 200 مترو په اندازې پرمختګ کړي.
بخار خو مون پرنم چې کو تلاشی کړ. نن هم د انګورباغ ساحه او د دې په لاره د سیدره کو دا منتقل تلاشی هغه د تقریبا 200 عسکرو کې شرکت کړو. او دې په لمر ساو تر شفتالو باغ پورې وتره چې سبا ته په خیر چرخاو پورې ودسی. دې کاغه ته قرارګاه چې په داخله د خار کې وي، د عبدالله ګاب په کور کې وي، دې په لاره د میر عالم خان کور ته طالبان را نوځي. دا مو وست کماندوم په کې ځا په ځا کې دا غرد د ساوردو دا مهم چې دا به خي خار کې و. دا ټول د مون پلان کې دي. هغه ازمي وخت مون چلور. څنور باندې خر ټول تاسې کی
کمال زیاتوي چې په روانه جګړه کې 120 د دولت مخالف وسلوال وجل شوی او تر 300 زیات وسلوال ټپین شوی دی.
زمونږ تقریبا سلوې سربازان زمونږ ساسته ماربین خر شوی دی، یعنی زخمین او څوک موږ تقریبا مونږ 20 نفر پورې موږ لري پولیسو کې، او همدار رقم اضافه تر 40 نفر نو زخمین لري. او په مقابل کې د دشمن مونږ 314 نفر زخمین لري دشمن، او 120 نفر موږ لري.
د قندوز د خار په ټولو خامه سرکونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا بمونه خودل شوی. شیر عزیز کمال وای چې په لارو کې د بمونو ځای پر ځای کولو د دوی د پرمختګ مخه نیولې. د عام روغتیا مسولین په دغه جګړه کې د ملکی وګړو تلفات کم یادوي، وای چې تقریبا 300 تنه ملکی وګړي ټپین شوي او 3 تنه وجل شوي دي. د پولیسو لخوا نن د قندوز د والی یو ویډیوي پیغام مطبوعاتو ته لیږل شوی. هغه په دغه پیغام کې ویلي چې په قندوز کې د افغان ځواکونو مسؤلین باید وستایل شي، ځکه چې جګړه یې په مسلکي او ښه ډول پر مخ وړي.
از اداري مرکز و بالخصوص از سربرای از اینمی قومنده جنگ که کسی در راسش واقعی است بسیار زیاد تشکر میکنیم که بسیار به یک تشریک مسایی خوب.
خود قندوز عام اوسیدون که بیا د جګړه په اړه وای چې لا هم جګړه د خار دنه نه ده، او خلک فکر کوي چې افغان ځواکونه یوازې له ځانونو دفاع کوي.
د دې پر ځای چې وضعیت ورځ تر ورځ باندې د قندوز امنیتي حالت خرابېږي، فقط امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې قرار لري. د دې پر ځای باندې چې تعرض وکړي، خار پاکي پرمختګ وکړي، مختلف شي فقط دفاعي حالت ځان ته اختیار کړی دی.
په تیرو 8 ورځو کې د قندوز د عامو خلکو ټپیان د تداوی لپاره د ولایت څخه ولسوالیو او یا هم نورو ولایتونو ته انتقال شوی دي. همدارنګه د قندوز د مهاجرینو د چارو مسولین وایي چې له دغه ولایت څخه تقریبا 2000 کورنۍ تخار، بلخ، بدخشان او کابل ته بې ځایه شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د کندوز له جګړه زپولو او بې ځای سو محتاج کورنیو سره د مرستې لپاره د پخوس کی کمپاین پیل شوی دی، چې د هڅه کوي چې د نقدو مرستو سربیره خوراکي او د سون مواد د کندوز خلکو ته ورسوي. ابراهیم رحیمی په دې اړه یو رپورت راوړی دی.
د مرستې راټولولو په دغه کمپاین کې ځینې کسان د لوډ سپیکر په وسیله خلک مرستې کولو ته رابولي، او ځینې نور بیا د ښار په کوڅو کې دکان په دکان ګرځي او له خلکو نقدي او غیر نقدي مرسته راټولوي. نورخان چې د خوشخار د وړو په منډۍ کې پنډیتوب کوي په دې مرسته کې ونډه واخیستله. نورخان له امریکا غږ سره خبرو کې لاړمنو افغانانو سره مرسته کول د بل هر افغان وګړي مسؤلیت وباله.
مرسته به دې لپاره وکړه چې ته کندوز کې ډېر بد حالات ده، هلته جنگ جګړې دی، ټول ولس کې بند او مخلوق کې بند ده. موږ د دلته ولس ټول غریبانو لپاره کومک کوي، د کندوز لپاره، خلکو لپاره موږ هم د برخه کې واچوله.
د کندوز له جګړه ځپلو او بې ځایه شو اړمنو کورنیو سره د لاسنیوي دغه کمپاین چې دولتي چارواکو، ولسي مشرانو، مدني فعالانو ګډ پیل کړی، خوست ښار او شاوخوا سیمو کې به درې ورځې دوام ولري. د خوست ولی حکم خان حبیبي چې د کمپاین د شروع پر مهال خبریالانو ته خبرې کولې، وویل چې د کافي مرستې راټولونې لپاره یې له سوداګرو او د مختلفو شرکتونو له مسؤلینو سره هم خبرې کړې دي.
زه نه یوازې داسې د خوست په نجیب او شریف مجاهد ولس غږ کوم، بلکې په ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې په دغه برخه کې خپله هڅه دریغ نه کړي، بلکې د افغانستان موجوده ستونزو ته په کتو باندې او خصوصا په کندوز، هلمند او د افغانستان په یو لړ نورو ولایتو کې چې کوم ورونه او کورنۍ بې ځایه شوي دي، د هغوی لاسنیوي لپاره خپلې هڅې جاري وساتي.
د غراز د خوست ښار په جامع جمعتونو، شیخ زید پانتون او ځینو روغتیایي مرکزونو کې ګڼ شمېر ځوانان امبولانسونو ته قطار ولاړ وو، او په جګړه کې د ټپي کېدونکو افغان سرتیرو لپاره یې وینه ورکړه. مدني فعال فیض الله فیضی:
په کندوز کې تاوتریخوالی زور اخیستی دی، خلک بېکوره شوي دي، او د دوی په روغتونونو کې وینې ته زیات ضرورت دی. دا چې دوی سنګر کې وینه ورکوي، موږ باید دلته د دوی لپاره وینه ورکړو، او موږ د خپل احساس له مخې، د وطن دوستۍ له مخې، د انسانیت له مخې او دې ته زړه کړ تر څو د هغو کورنیو سره، د هغو خلکو سره، د هغو سرتیرو سره د وینې همکاري وشي.
دیني عالم محمد سردار زدران د اسلام له نظره له اړمنو خلکو سره مرسته او د هغوی د ستونزو په حل کې همکاري د ټولو مسلمانانو ګډ مسؤلیت بولي. د خلکو وغوښتل چې د خیر په دې کار کې پوره ونډه واخلي.
د افغانستان په ټولو ولس باندې غږ ور باندې کوو چې کندوز د جګړه ځپلو خلکو سره جنی او مالی قربانۍ وکړي. یو طرف ته به د اسلام هغه رکن ادا شوی وي چې مسلمانان سره ورونه دي. کله چې په یو ځای کې تکلیف وي بل مسلمان باید هغې ته رسیدګي وکړي، او بل طرف ته به عامه بشري مرستې ادا شوی وي.
تیره اونۍ پر کندوز د وسلوالو طالبانو له ډله ییز برید راهیسې په دغه ښار کې جګړه روانه ده. د سیمه ییزو سرچینو په وینا د دې وضعیت په دوام سره د خوراکي او سون موادو بیې لوړې او سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د رایټرز خبری آژانس یو راپورټ خپور کړی دی چې د روان کال د مئی په میاشت کې د درکه کېدو نه مخکې د افغان طالبانو نوی مشر هیبت الله اخوندزاده د کوټې سره نږدې سیمې په کوچلاخ کې په یو مدرسه کې درس ورکوه. دغه مدرسه الحیا نومیږي. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې لیکوال اسماعیل خان وایي چې دا د ارنتیا خبر نه ده. خدای زیاتوي چې د نړیوال فشار باوجود پاکستان افغان طالبان په دغه ملک کې فعالیتو ته پرېږدي. د هغه سره مرکه دلته اورېدلی شو.
سوپور چې د افغانستان د طالبانو د مشرانو په پاکستان کې د اوسېدو یا دلته د پاتېدو خبره ده. که تاسو په یاد کوي نو سرتاجزي صاحب په واشنگټن ډي سي کې فورن ریلیشنز کونسل کې کوم بیان ورکړو، هغه کې دا خبره منلې وه، تسلیم کړې وه چې د طالبانو مشران دلته کې دي، د هغې کډې دلته کې دي، دلته کې دي، هغې دا خبره تسلیم کړې وه. یو خبره خدا کا یہ مدا دے چی کم وقت چی د ہبت اللہ دا خبر دا ہو چی دی پاکستان کی تکے پر مدرسہ کی معلم نو ہغا ہم اس دا سی خبر دی کہ کدن تکے طالبان دی کیا افغانستان عام ماجر دی کہ ہا ڈاکومنٹڈ دی کان ڈاکومنٹڈ کہ چا سر سات نات تا کیا چا سر نشتے دی اور دا کی هغه وخت چې کوم وخت دا رپورټ نو دا کسان خو دلته کې وو. د پاکستان یو قسم ته دا خبره کوله چې په دې ده کې چې کوم دغه دی دا اوسېدل خلک دلته په کومه تم وخت کې، په هغه وخت کې هبت الله یو عام یو مهاجر کسو چې هغه دلته کې اوسېدو. هغه وخت چا ته معلومه نه وه چې دې به کال پس به دې د طالبانو مشر جوړېږي یا د طالبانو امارت به په غاړه کېږي. نو دغرنګي دنه مخکې چې کوم د نور طالبان مشران هم دلته کې دي، دلته کې د عام افغانستان د عام د غطشان کې د ماجرو کسر اسنا دي کني دلته کې وي موجودي. بیا وروسته سنا څه دغه مسولیت ترغال شي او خپل یو دغه چې کوم دی بیا مخکې ته وړي. نو زما خیال دی چې په دې کې داسې ماته څه د حیرانۍ څه خبره ښکاره نه شوه. البته دا ضرور دی چې پاکستان کله بیا د پاکستان فوج مشر باندې خدا خبر رالو چې په ګډه باید کې بدغه د کی په تلین ده کی او یا د پاکستان فور به د افغانستان خلاف استعمالي کینه. هغه یو خبر ده چې تر اوسه پورې په دې باندې ښکارا داسې سپر مقصد لږ شو چې دا یې پاغي باندې افغانستان مطمئن ده چې دواړو ملکونو ترمنځ حالات خراب شوي دي، اړیکې خراب شوي دي. نو دا خبره کول اوس لږ غونډه ګران ده چې آیا پاکستان پالیسی
د دسې رپورټ چې خپور شي د دې نه وروسته تاسو په فکر باندې نړیوال فشار په پاکستان باندې زیاتېدای شي؟ د دغې څومره امکانات موجود دي؟
پاکستان باندې مخکې نه فشار دی. د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ چې کوم بیانونه تر اوسه پورې راغلي دي نو په هغې کې دا اوس چې د هندوستان سره هم اړیکې خراب شو، د هغې نه پس هم چې کوم د سټیټ ډپارټمنټ دغه راغلی دی نو په هغې کې هم دا خبره کړې ده چې حقانی نیټورک یا دغرنګې نور شبکې یا دغرنګې نور کسان چې کوم دلته کې دي پاکستان په کار چې باید هغې خلاف ګامونه پورته کړي. نو فشار په پاکستان باندې موجود دی. د مخکې د سیټ ماته دغه نه ښکاري چې څه کمی راغلی دی.
او په پاکستان کې د نن ک مونږ د مدني ټولنې خبرو وکړو او هغه سیاسي ګوندونه چې د عوامي نېشنل ګوندې یا د پاکستان پیپلز ګوندې نو د دغه لاړه په یو سر مخ کې د پاکستان حکومت لخوا په فوج باندې غک شوی او چې په کال چې د ترګرو په خلاف باندې عملی اقدامات وشي کنه دغه هیواد ګوښه کیږي د نن د داسې رپورټونو د خبرېدو نه وروسته د دغه ګوندونو څه عکس العمل وي
ما خپل خیال دغه دی چې اوس دی باندې یو دغه روان دی سور باندې د بزاتو کې داسې خبر و چې لکه د حکومت د هغه فوج دا غوښتنه شوې وه چې داسې دندو خلاف د ګامونه پورته کړي خو د فوج دا هغه داسې خبرې کېږي چې مونږ حکومت ته ویلي دي چې کوم ځای کې دي کوم ډلې باندې دي لاس چول غواړي خاص کر هغه ګروپونه چې په پنجاب کې دي هلته کې پاتې کېږي دغه خلاف دی حکومت پنجاب حکومت خپل باندې ګامونه پورته کړي او کم اختیارات چې د رینجر سره په سیند کې دي هغه مر اختیارات ته پنجاب د پنجاب رینجر سره ورکړي
ډېر مننه تاسو د وخت نه اسماعیل خان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
نړیوال بجهی صندوق او نړیوال بانک د میتیو طوفان وروسته د هیټي سره د پور بیمې او د عملی مرستو وړاندیز کړی دی د امریکا ژ خبريال جیم رندل په دې باره کې دا رپورټ لري چې
د میتیو په نامه طوفان هیټي سخت وځپل ودانی ویجاړ کړل او ویني راو غورځول ژوند پاتې کسان اوس کوشش کوي چې خپل ځایونه پاک د ادارې رئیس کرستین لګاردن په قول بین المللي وشي صندوق او نور ټولنې سره همغږي کیږي چې دغه هیواد بیرته ودان کړي لګارد زیاتوي
We shall certainly do whatever we can to help.
موږ په یقیني توګه چې څه کولای شو هغه کوو چې دغه هیواد سره مرسته وکړو د نړیوال بانک د رئیس جیم یانګ کیم په قول بیا ودانول مشکل دی ځکه چې هیتی د 2010 کال د زلزلې له تباهۍ نه په بشپړ ډول نه ده ودانه شوې د زیاتوي
Our staff on the ground are already working with the Ministry of Public Works to begin restoring access to the hardest hit areas
زمون کارکون کې حالت لا په خوا د فدامي د وزارت سره په ګډه کار کوي چې هغه سیمه ته لار پیدا کړي چې زلزلې سخت ځپلې کيم او لګات ان په دې هفته کې په واشنگټن ډي سي کې د درست نړۍ د ملي اقتصاد د لوړ رتبه چارواکو او متخصصانو د غونډه کوربو د دغه ډلې ډېر متخصصان د تجارتي موافقو په سر د سیاسي طوفان په باره کې اندېښمن د تجارت په سر غوسه د برتانی په ریفرندم کې یو فیکټر چې د اروپایي اتحاد نه ووتله او د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره کاندید او د تجارت انتقاد کوونکي ډانلډ ترامپ سیاسي قوت وښود د اقتصاد پروفیسر او د پخوانی جمهور رئیس مشاور لورا تایسن نوای د روباتانو د ذات استعمال د نخبگانو او د لوړو تعلیماتو د خاوندانو لپاره تنخواګان زیاتوي او د منځنۍ طبقې د کارګرو تنخواګان کموي لورا تایسن زیاتوي
Machines are replacing brawn and replacing brains.
ماشینونه د تکړه کسانو او دماغونو ځانسي لګارد تجارت د اقتصادي وده انجن بولی چې په میلیونو کسان ورنه ګټ اخلي دا وای د ساتنې د پالیسۍ ملاتړ یا پروټیکشنزم با اقتصادي وده وروکړي لګارد وای پروټیکشنزم با اقتصادي وده په هغه صورت کې زیاته کړي چې د تجارت ګډې په پراخه پیمانه سره شریک شي دا بیا وای
وی دونټ ثینک دټ اټ از ټایم ټو پوش اگینست اټ اند وی بیلیو دټ اټ از ټایم ټو اکچولی پوش فورورد
موږ فکر نه کوو چې د دې وخت وی چې د تجارت په خلاف عمل وکړو مګر د دې وخت چې په کار باندې ډیر ټینګار وکړو په عین وخت کې کوم په ډیر تعلیم باندې زور اچوي چې د بیزه شو کارګرو مهارتونه نوي کړي او د کار نوي ډولونه منځته راوړي کوم بیا زیاتوي
Key ingredient for building more inclusive growth is investing in human beings. Automation
د ډېرې جامع ودې د تقویه کولو لپاره مهم جز په انسانانو باندې پانګه چونه ده ماشینی انسان با په داسې ډول کارونو باندې زیات اغیزه وکړي چې هغه موجود وي. د کیم په قول سیاسي طوفان د داسې نابرابرۍ نه راولاړیږي چې ډیر لوړ حد ته رسیدلی وي، د ودې مخه نیسي او بې ثباتي پیدا کوي.
په واشنگتن کې د ماخوستن 8:55 د خبرونه په پای کې د سات د مهمو خبرونو غټی کی. طالبانو د هلمند د مرکز لشکرګاه د نیول لپاره د دوشنبه په ورځ د 16 نه تاریخي حمله وکړي او د پولیسو په یوه قرارګاه باندې د موټر بم په مرګانه حمله کې 14 کسان وژل شوي دي چې زیاتره پولیسانو. د موټر بم چاودنه په لشکرګاه باندې د طالبانو د پراخه یرغلونو 4 ساعته وروسته شوې ده. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن د شنبه په ورځ لشکرګاه ته په عاجل سفر تللی او د افغانستان حکومت ته اطمینان ورکړی چې امریکایي قواوې به طالبان پرېنږدي چې لشکرګاه ونیسي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نما وایي چې په کندوز کې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ د روان جنګ په نتیجه کې 2000 خلک له دغه ښار نه نور ځایونو ته کډه شوي دي. فرانسوای شاچی د روسي مشران په سوریه کې د جنگي جرمونو له تورونو سره مخامخ شي. خارجه وزیر جان ماک ایول د دوشنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې به د روسي د جنگي جرمونو په اړه تفتیش د حق په نړیوالې جنايي محکمه یا آی سی سی کې پیل شي. جان ماک د فرانسې نړیوالې رادیو ته ویل چې فرانسه به ژر د حق د محکمې له څارنوالانو سره په دې اړه مشورې پیل کړي. خارجه وزیر ویل شاید چې جمهور رئیس اولان با د روسیې له جمهور رئیس پوتین سره چې بل هفته پاریس ته سفر کوي له ملاقات کول نه هم ډډه وکړي. اسلامي دولت یا داعش د دوشنبه په ورځ ومنله چې لوړپوړی مشر 13 میاشتې سوریې د رقا په ښار باندې د امریکایي جټ الوتکو د بمبارۍ په دوران کې وژل شوی دی. د داعش یوه مطبوعاتي بیانیه چې په انټرنیټ باندې خپره شوې پکې ویل شوي چې وایل عادل حسن سلمان الفیاز چې په ډاکټر وایل هم مشهور وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت مخکې اعلان کړی و چې عادل حسن د سپتمبر په 10 په هوایي برید کې وژل شوی و. د امریکا پوځ وایي چې د فارس په خلیج کې دوه توغندې د امریکا د وی جنگي کښتۍ یو اس اس میسن سره نږدې لګېدلې دي. امریکایي چارواکو ویل چې د 6 دقیقو په فاصله کې په یمن کې د حوثیانو د کنټرول لاندې سیمه نه دغه توغندې ورشي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د شنبه په ورځ په صنعا کې د حوثیانو د یوې جنازې په وخت د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي قواوو د برید غندنه کړې ده او وایي چې له نړیوالو قوانینو نه یوه ښکاره سرغړونه وه. د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دواړو غټو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ د دوهمې مناظرې په تعقیب د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ترامپ وسلیو نوی مشکل سره مخ شوی دی. د کانګرس د رئیس پال راین په شمول د جمهوری غوښتونکو د ګوند تقریبا ټول مشران په دې باور دي چې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن به هرو مرو له ترامپ نه انتخابات وګړي او د عامه افکارو د سرګرګانو نه هم معلومیږي چې میرمن کلینټن له ترامپ نه مخکې ده. د اروپای اتحاد د بودیجې په خوانی محاسبې میرمن کرستی کال جولیت د استونیا د لومړی خزی او ځواني جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه. تقریبا 15 کاله په خوا د پخوانی شوروي اتحاد نه د ازادۍ د اخیستو وروسته 44 کلنه میرمن کال جولیت د استونیا څلورمه منتخبه جمهور رئیسه ده. د ایتوپیا چارواکو د حکومت په ضد د ولسي احتجاجونو او خونړیونو خطو د مخنیوي په خاطر د شنبه په ورځ د شپږو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی. د ایتوپیا صدر اعظم هیلی میریم په یوې مطبوعاتي وینا کې ویل چې د بیړنۍ حالت اعلانېدو مقصد دا دی چې پولیس او عسکر په دولتي ودانیو او تجارتي مرکزونو باندې د احتجاج کوونکو د حملو مخه ونیسي. تر اوسه پورې د پولیسو او ولسي خلکو ترمنځ د ارومیا په سیمه کې د احتجاجونو په دوران کې 350 کسان وژل شوي دي او د 2014 میلادي کال لپاره د نوبل د اقتصاد جایزه د امریکا د هاروارد د پوهنتون د اقتصاد استاد اولیور هارت او د ماساچوسټ ایالت د ټکنالوژي د انسټیټیوټ استاد بینګټ هولستروم په ګټه وګټله.
درنو اردوونکو د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل له مخې په کابل کې د تودوخې درجه همدا اوس نه ده او د ورځې په اوږدو کې به 10 درجو ته ورسیږي. دغه ورځ په کندهار کې د تودوخې درجه د همدا اوس 1 ده او د ورځې په اوږدو کې به 2 ته ورسیږي. په کوټه کې آسمان شین ده او د تودوخې درجه 1 ده او د ورځې په اوږدو کې به 3 ته ورسیږي. پېښور کې آسمان وریځ لري او د تودوخې درجه 1 ده او د ورځې په اوږدو کې به 3 ته ورسیږي. دغه ورځ په مزار شریف کې د تودوخې درجه 13 ده او د ورځې په اوږدو کې به 2 ته ورسیږي. په هرات کې هم اسمان شین ده، د تودوخه درجه نه ده او د ورځې په اوږدو کې به شلو ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته خبري خپرونه په دې ځای پای ته ورسېده. نیم ساعت وروسته به دوهمه خپرونه وي. د درې برخې همکارانو سټوډیو کې حاضر د دوی په لنډ وخت کې خپره خپرونه تاسو سره وروي. تاسو زموږ سره اوسئ.